द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منوریدن کو دا دا وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت دا ماسوطن آتے بجے افغانستان کے دا ماخام ونی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا روزی یولس بجے شیوی دی دا کال 2015 دا اکتوبر دا میاشت دینا ہم انیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونے کی زا انیلا خالد
او زا نوشیروان کلندر
تاستا ہر کلے وائیو راندی کو اول دا خبرونو سرٹے کی
دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف امریکی ته د سفر وړاندې نموړی فوزی مشر جنرال شریف سره نن په اسلام آباد کې لیدلی او ملک د امنیت ترڅنګ د افغانستان سره اړیکو کې تاوتریخوالی په سر یې ور سره خبرې اترې کړې.
په شام کې د زیاتی دن کې کړکیچنې وزې ترڅنګ فرانس تازه هوایی حمله کړې او هم شام کې د ایران یو جنرال وجل شوی دی. اخوا د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر ویلی دی چې روز به په شام کې د حملو لپاره ښې نتیجې ونه لري.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia. And I also expect that in coming days, the Russians will begin to suffer casualties in Syria.
The Tunisia Jamhuriyat Palawa Tanzim Tunisia National Dialogue Quartet the Sule Nobel Inam Gatale De.
Aus Razu de Khabruno Tafsil Ta.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې ده. مطبوعات وایي ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 28 نیټه د امریکا سفر په ممکنه توګه د امریکا او پاکستان ترمنځ اټمی لوزنامې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې عمل او هند سره په اړیکو کې تاوتریخوالی باندې خبرې اترې شوې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې حال کې شوې چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هند لخوا د پولې خلاف ورزو په سر به د امریکایي مشرانو سره خبرې اترې کوي. نواز شریف به د امریکا سفر په داسې وخت کې وی چې د هند لخوا په پاکستان نیوکی کیږي. د هند مخالفه ډلې پاکستان کې په آزاد ګرځي او د دې ترڅنګ د پولې بلې خوا د افغانستان وای په دغه هیواد کې د کندوز په شمول د بریدونو او چودنو په شا طالبانو سره پاکستان مرستې کوي.
د ملالا فنډ کوم چې د جنکو تعلیم او د هغوی د حقونو لپاره آواز اوچتوي دا اعلان کړی دی چې د پاکستان په 12 ضلعو کې به 50,000 جنکو ته د تعلیم سهولت ورکړی کیږي. ویلی شوي دي چې په دې به نږدې $1 million خرچه راځي. د ملالا د کوششونو د هغې په ژوند باندې جوړ شوی فلم به هم نن د امریکې په مختلفو ریاستونو کې ریلیز کولی شي. هم په دې روز ملال یوسفزئی په سوات کې د طالبانو لخوا په ډزو ویشتلې شوې وه. په دې حقله باندې نور حال اورو د سوات نه فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
سوات کې د اړیګړي پوخ کې چې کله طالب جنگیالو د سوات په زیاتو سیمو قبضه وکړه نو ورسره د ښځو په تعلیم بندیز ولګولو او د جنکو ګڼ شمېر سکولونه په بمانو والو زول یا اوسوزول. دغه وخت کې ملالا یوسفزئی د 15 کاله په عمر کې د ښځو په سبق د بندیز خلاف اواز اوچت کړو او سکول ته تګ راتګ جاری وساتو چې لکه بلې په 9 اکتوبر 2012 طالب جنگیالو په ملالا یوسفزئی هغه وخت برید وکړو کله چې دا د سکول نه د مرګرو سره کور ته تلا. دا ملالا یوسفزئی استاد او رشتہ دار احمد شاوائی
نو هغه په ټوله دنیا کې ډیر پازیټیولی اوریدل کیږي او خلک دغه خبرې ته غوږ دی. نو دا زمونږ د پاره زمونږ د وطن د پاره زمونږ د پښتنو د پاره د سوات د پاره ډیر د فخر او د ویاړ مقام دی او موږ ټول په غیبه باندې فخر کوو چې هغه یو پازیټیو پیغام ټوله ورکي.
د امن او تعلیم د پاره आवाज اوچتونکو ملالا یوسفزئی د کال 1999 د جولای د میاشتې په 18 نیټه د سوات سرخار منګوره کې د ضیاءالدین یوسفزئی په کور کې زیږیدلې و. د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی هم د ترهګرۍ خلاف आवाज پورته کړی و او په هر فورم باندې د ترهګرۍ خلاف او د امن د پاره आवाज چوت کړی و.
فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د محرم په میاشت کې په 25 دینی عالمانو باندې د ملک په بیلابیلو سیمو ته په سفر کولو بندیز باندې غور کوي. زیاتره سنی او زنو شیعه دغه عالمانو باندې تور لګول کیږي چې د نورو میاشتو ترڅنګ په خاصه توګه محرم کې د کرکې تکرارونه کوي او فرقیزو جګړو ته هوا ورکوي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د محرم په میاشت کې د امنیت په ځای کولو لپاره راولپنډي کې د پوز او پولیسو چارواکو ترمنځ ملاقات هم شوی دی. د محرم میاشت به د اکتوبر 14 نیټې نه شروع کیږي او په دې میاشت کې اکثره پاکستان کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ نښتې کیږي. ګران اوریدونکو د حج په اړه باندې هم در سره رپورٹ شریکو. د فرانس خبری ایجنسی ایسوسیټډ پریس په تازه شمیرو کې وایي چې د حج په موخه باندې په اړیګړی په موخه باندې د مړو خلکو شمیره 1453 ته رسیدلې ده. پاکستان د مذهبي امور وزیر تیر ورځ ویلو چې د یو کم نوی پاکستانیانو وجنې د کې رپورټونه دي. په دغه باندې زیاتره احتجاج د ایران لخوا شوې. د ایران 450 زیات حجیان په دغه ټیل ماټیل کې مړ شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار بختور شاره کوي.
د سعودي عرب چارواکي په مینا کې د مړو شو حجانو شمیره اوس هم 1.1 او د ورکشو شمیره 940 دی او وای پلټنی روان دي. خو په داسې حال چې په سونو حجیان اوس هم ورک دي، په دغه پیښه کې د مړو شو حجیانو اخیری شمیره معلومول بګران وي. مطبوعات وایي سخ کال په مینا کې رامینځته شوې دغه پیښه د حج په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه، چې تر اوسه راغلي شمیرو تر مخه پکې د پاکستان 190، د هند 101، د بنگلاديش 380، د ایران 415، د مصر 138، د ترکی 3، د انډونیشیا 46، او د نایجیریا 100 حجیان مړه شوي دي. د ایران په ګډون یو شمیر د اسلامي هیوادونو مشران د دغې پیښې ذمواري په سعودي حکومت اچوي. ایران وای سعودي عرب حاجیانو ته پوره حفاظتي انتظامات نو ورکړي، ولې سعودي عرب دغه تورونه ردوي او وای حاجیان په خپله د شیطانانو د وشتلو په وخت په مقرره لار نه وتلی چې ورسره ټیل ماټیل رامینځته شو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بیا واپسی کې ورسره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې نوموړي په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان په امن کې خپل رول ولوبوي، چې د لکونو افغان کډوالو خپل هیواد ته واپسی یقیني شي. عبدالقادر بلوچ ویلي پاکستان کې دې وخت 15 لکه رجسټرډ شوي کډوال ژوند کوي. د پاکستان صوبې بلوچستان کوټه ښار کې به د خالد ورځې د پولیو د خاتمې دری روزنه کمپاین به شروع کولی شي. د بلوچستان ایمرجنسی آپریشن سینټر تر مخه ټولې تیاریاں مکمل شوې دي. دا کمپاین په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان کې د پولیو په حق لا 38 کیسونه سخ کال مخې ته راغلي، په کوم کې چې شپږ کیسونه د بلوچستان نه رپورټ شوې دي.
د ملګرو ملتونو د لیبیا لپاره خصوصي استازي برناردینو لیون د لیبیا نوې ائتلافي حکومت لپاره معاهده اعلان کړې ده چې مقصد یې لیبیا کې د سیاسي اړیګړی او د حکومت په مسله د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات ختمول دي. لیون د جمعې په ورځ مراکش کې ویلي یو بل ترمنځ یو شمیر خلک وجل شوي دي او ډېر میندې متاثره کړې دي. نوموړي زیاته کړې دا وخت لیبیا کې 2.4 میلیونه خلک انساني مرستو ته اړتیا لري. باید لیبیایي ولس د دې تاریخي موقع نه فایده واخلي او لیبیا د نور بحران نه بچ کړي، او هیله ده دا کار به نوې ائتلافي حکومت وکړي.
تهران وایي شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجل شوی. اخوا د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوایی حمله کړي دي. د ایران د پوځ انقلابی دستو په یو بیان کې ویلي چې دولت اسلامي تندلارو روانه هفته کې جنرل حسین حامدی هغه وخت ووجو کله چې نوموړي په شمالي الپو سیمه کې د شام ځواکونو ته مشورې ورکولې. اخوا فرانس اعلان کړي چې دوی شام کې په 2 هفتو کې دننه د داعش په ضد په 2 ځل هوایی حمله کړي. د فرانس دفاع وزیر د یورپ یو ریډیو ته ویلي د فرانس جنگي جازونو په رکا کې د داعش د تربیې په یو مرکز بمونه غورځولي.
د امریکا صدر بارک اوباما د غربي ریاست اوریګان 4 ورځنی سفر شروع کړی. چرته چې با اوباما د اوریګان روزبرګ په کالج کې شوې پیښه کې د وجل شو تنانو خپل خپلوانو سره ویني. د اکتوبر په 1 نیټه دغه پیښه کې د 8 طالب علمانو په شمول 10 تنان وجل شوي. ممکنه ده صدر اوباما د دغه ملاقات په موقع خلک احتجاج هم وکړي. صدر اوباما د پیښې پس غږ کړی باید کانګرس د ده د وسلو کنټرول کولو قانون مرسته وکړي.
د تیونیزیا کامی مذاکرې ډلې یا تیونیزیان نیشنل ډایلاګ کوارټیټ تا د کال 2011 ملکی انقلاب وروستو تیونیزیا کې ګڼ اړخیزه جمهوریت په ځای کولو کې مهم رول لوبولو په سر د کال 2015 امن نوبل انعام ورکړی شوی. اوسلو کې د نوبل جایزه کمیټه د امن انعام اعلانونو په وخت ویلي چې دغه انعام تیونیزیا کې د سیاسي قتل عام او اړیګړي لوجې پیدا شوي. عرب انقلاب وروستو د امن ناکه سیاسي عمل کوششونو په سر څلور تنظیمونو ته دا انعام ورکړې شوی. په کال 2011 کې د عرب انقلاب په وخت تیونیزیا د کورنی جنگ په غاړه ولاړه وه. په دغه مذاکراتي ډله کې د تیونیزیا لیبر یونین، د صنعتونو او تجارت تنظیم، د تیونیزیا بشري حقوقو تنظیم او د دغه هیواد د وکیلانو تنظیمونه شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو دا خبرونه چې تاسو په زمبو سپوش پک سوې ویش باندې او نیخ پنی غي تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې او په خپل سمارټ فون باندې هم اوریدلی شئ. د ډیو ریډیو ویب پاڼه اډرس ته www.voanews.com/diva ول ته ژوندې خبرونه چې تاسو وینې په غي باندې تاسو ټک وهئ، نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنی غ باندې اوریدلی شئ. تر څنګ د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې نور هم ډیر څه او هغه دا چې تاسو نه کوم تیر خبرونه پاتې شوی وي یا د ډیو ریډیو پروګرامونه پاتې شوی وي هغه هم پیوریدي شي، او د ډیو ریډیو په پاڼه باندې لیک شوی چې کوم خبرونه دي، ویډیوګانې دي، هغه په هم لیدلی شي. د دې ترڅنګ چې کوم اوریدونکو سره سمارټ فون نه، نو هغه یو اپلیکیشن نه ایپ سے ټیون ان چې هغه تاسو ډاونلوډ کړي، نو پاره کې اولی کې بیا دنه وی او ای ډیوا پښتو، او بیا تاسو په خپل سمارټ فون باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه خپ آسان باندې اوریدئ شئ. راځو رپورټونو اړخته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات شوې ده. د پاکستان مطبوعات وایي د دواړو ترمنځ دا ملاقات ډیر مهمه ځکه ګڼل کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 28 نیټه د امریکا سفر کوي، او په دغه ملاقات کې په ممکنه توګه په دې باندې بحث شوی لري چې کم کم موضوعات به چیړي. دا وخت د پاکستان او افغانستان او پاکستان او د هند ترمنځ په خاص توګه اړیکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د ریډیو ریډیو خبريال الیاس خان په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ملک امنیتی وضعیت ښه کولو لپاره به هر رقم ګام پورته کوي. ریډیو پاکستان تر مخه وزیر اعظم دا خبره نن اسلام آباد کې د هیواد امنیتی وضعیت جاج اغستو په محل د یو اعلی کچ غونډې مشري کولو په وخت کړی دا. په غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف، چیئرمین جوائنټ چیفز آف سٹاف کمیټي جنرال راشد محمود، د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر، د قومی سلامتی د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف او د پوسټ سر لخکر جنرال راحیل شریف نن په یو ملاقات کې په ملکی او سیمایز امنیتی وضعیت او د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولی په صورتحال خبرې اترې کړې دي. د پوسټ سر لخکر او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ دا ملاقات د هغې غونډې نه یو ورځ وروسته شوې ده، په کوم کې چې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم به د خپل د دې میاشتې امریکې د سفر په مهال امریکا نی مشرانو سره په لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د هند لخوا د دزبندۍ سرغړونې معاملې راوچتوي. مطبوعات د خپل سرچینو لخوا وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په د پاکستان لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امنیتی خبرې بیا پیل کېدو د پاره هلو زلو په هړه د امریکای صدر باراک اوباما هم خبروي، او دې لړکی سیول او پوزي مشران به یو ځل بیا ویني چې د دې سفر د پاره ایجنډې ته اخیری شکل ورکړي. د پوسټ سر لخکر وزیر اعظم په افغانستان کې راپورته شوی امنیتی حالاتو او د دې په پاکستان باندې اثراتو په اړه هم خبر کړو. د پوسټ سر لخکر وزیر اعظم ته د کور کمانډرانو د غونډې په اړه هم یو بریفینګ ورکړو. د کور کمانډرانو په غونډه کې د ملک داخلي امنیتی صورتحال او په خصوصي توګه د پاک افغان سرحدي پولي حالت او د دې انتظامی مسلو باندې خبرې اترې شوې وې. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اور اوریدونکو تاسو دا رپورٹ واورید د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنرل راحیل شریف سره چې کوم ملاقات شوه دی او هم د روانه میاشتې په 28مه نیټه د اکتوبر په 28مه نیټه با د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکي تزي او د امریکي صدر اوباما سره به ملاقات کوي. په دغه ملاقاتونو کې با کوم مهم موضوعات مخې ته راځي؟ د ډیوا ریډیو همکار اشفاق مومند د ډیوا ریډیو سړنکار اسماعیل خان سره په دې حق لباندې خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
تور دی روان دی د پاکستان کې چې کوم د امریکای جنرال دی کیمبل هغه په امریکا کې د سېنات سټینډینګ کمیټه تاغي ته په خپل راکې دا ویلو چې هغه خوشاله دي د پاکستان چې کوم عملیات کړی دي ضرب عزب او بیا چې کوم دی هغه په کې دا خبر هم کړی دا چې هغه په دې باندې مطمئن دي چې پاکستان د ښه طالب او د بد طالب بنس کې تفریق نه کوي. نو دا داسې خبرې دي چې افغانستان دا ډخه چې کم الزامونه لګېدل او کمی خبرې کېدې نو دا اکثر دا غي الټه خبرې وي. نو زما دې خیال چې دومره زیات مشکل بي. البته دا ضرور ده چې پاکستان خپل نظر وړاندې کوي دوه مسلو باندې. یو خدای چې کمی دا خبرې تر دي طالبانو سره هغه بیا را شروع کړي او دا غي د پاره پاکستان دا ګڼي چې دا زیات ضروري ده چې د افغانستان حکومت تیار شي. یو دا ده. دویمه دا ده چې پاکستان بغواړي چې د افغانستان سره چې کوم پوله دا داغې د بارډر مینجمنت په ایشو باندې خبرو شو. پرنوم چې کوم د فوج کور کمانډرانو کوم میټینګ شو په هغه کې د بارډر مینجمنت باندې ډېرې زیاتې خبرې ترې شوې دي.
د پولي خوندي کولو لپاره د پاکستان چې کوم پلان دی دا کوم پلان دی او دغه پلان به امریکا ته چې وړاندې کوي نو امریکا به ورسره په دې باندې راځي؟
په مثال امریکا خو تیار ده په دې چې اوس پر سمره خبرې مخې ته راغلي دي. امریکا په خپل هم غواړي چې د بارډر مینجمنت شي ځکه چې په دې کې د دواړو اړخو پکې ګټه ده. او د پاکستان همیشه دا ګیله ده اوس نه شروع شوې ده چې د افغانستان د اړخه کم پاکستانی طالبان یا ګروپونه دي هغه د افغانستان کې دي او د افغانستان نه پاکستان تر داخلي ګډل تک حمله کوي. عمدہ قرار چې کوم دی نو د افغانستان د پاکستان نه ګیلې دي عمدہ خبرې ترې کیږي. د بارډر مینجمنت دا داسې یو موضوع چې په دې باندې امریکایان غواړي چې مخکې یو میکانیزم د دې ترمنځ جوړ شو د افغانستان د پاکستان او د امریکای هغه دې ته به ټرایلیټرل دغه ویلې درې ډخیز یو کمیشن جوړ شو چې پای کې په دا موضوعاتو خبرې کړي. نو زما خیال دا چې څه نظام جوړولو د پاره هغه موثر کول د پاره به خبرې ترې ضرور کیږي.
پاکستان او امریکا که دغه سیو پلان لري افغانستان به دغه ته تیار دي.
د لوبي سره خبره خو دغه ده چې دی کی چې اوس کم دا تعلقات خراب شوی دي د پاکستان او د افغانستان. لوبي خو به د اعتماد سازه خبره کیږي چې دا دوه ملکونه بیا خپل کې رابطې بحال کی او خبره ترې راوړې کی چې یو دا خبر وشي بیا دوه مدار چې افغانستان دې ته تیارول چې بیا دوباره مذاکرات وکړي او پاکستان خپل کردار ولوبي او طالبان هم خبر اتر تو چمتو کی تیار کی او دعا خلو کی دی خبر تر روان شي خدا غي نمخ کی زمينه به خپل غواړي ځکه چې د افغانستان هم تو مشکلات ته غي بغواړي چې د طالبان نو چې داړه کمی حمله دي هغه حمله دي بند کړی شي. پاکستان د طالبان باندې خپل اصل رسوخ استعمال کی او دغه حمله دي بند کړی شي. نو څه خبرې تر دي چې زما خیال له پاغي باندې موضوعاتو باندې به خبرې کیږي او امریکا هم اوس دغه غواړي څنګه چې جنرال کیمبل ویلیو یا دغه نه مخکې کوم خبرې شوې دي د امریکای د اړخه اوس زور هم دغه دی چې افغانستان واپس راشي او خبرو تر تکی نه پاکستان سره خپل اړیکې راخکی.
اسماعیل خان صاحب تاسو نه بل اخیری پښتنه د پاکستان او د امریکا ترمنځ په جوهري اسانتیاو باندې چې کوم خبرې تری راپورونه میډیا کې راځي پای کې دا هم ویل کیږي چې ګنې د پاکستان په جوهري اسانتیاو باندې کنټرول او یا لیمټ ساغه ته کې خودل یا حد برابرولو په حق لبا نه هم خبره تری کیږي.
دا سیده چې پاکستان د پخوانه د دې کوم ستراتیژیک خبره را شروع شوه نو دا خبره هم پکې د سیویل نیوکلیر د ټیکنالوژي خبره پکې کې دي خو د پاکستان امریکایانو په دې باندې تحفظاتو د پاکستان د نیوکلیایي چې کوم اټمی پرولیفریشن خبره کې دي په دې باندې الزامونه لګیدل چې دی د شمالي کوریا ته ټیکنالوژي ورکړې ده د میزایل او بالستیک میزایل په بدل کې. نو دغه الزامونه په وجه باندې د پاکستان باندې کوم تورونه لګېدل د پرولیفریشن چې دي غیر قانوني طریقې سره ټیکنالوژي ورکړې ده. نو دغه د ترمخه اوسه څومره خبرې ترې کیږي دغه دار چې امریکا به غواړي چې اډیشنل نور سیوایي سیف ګارد یا دغه چې کم دین وغه په دې کې کیږي چې داسې خبره کیږي هم چې دغه مخنیوي شي. نو پاکستان باغی ته پاکستان او د امریکایانو خبره په دغه باندې چې د امریکایانو کم تحفظات دي هغه لري کړی شي او د پاکستان چې کم دغه د حاصل دي د سیبل نیوکلیر ټیکنالوژي داغه د پاره پاکستان څومره هدا پوره تلو ته تیار چې د امریکایانو چې کم تحفظات دي دغه دی هغه لري کړی شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو بیا واپسې کې ورسره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې نوموړي په نړۍ غږ کړی د افغانستان په امن کې خپل رول ولوبوي چې د لکونو افغان کډوال خپل هیواد د لکونو افغان کډوال خپل هیواد ته واپسي یقیني شي. په دې اړه نور تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو خبریالې رابعه پیر په دې رپورت کې.
پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام د راوستو سره سره د افغان کډوالو هیواد ته د ستنه کېدو لپاره د نړیوالې ورورګلوي ملاتړ غوښتی دی. د ریاستونو او سرحدي سیمو وزیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې لپاره د هایي کمشنر دوه ورځنۍ غونډې سره د وینا په مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیت راوستل او د افغان کډوالو وطن ته د واپسۍ لپاره حالات ښه کولو کې مرسته وکړی سي. وفاقي وزیر د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د افغان صدر اشرف غنی په خیر اراده ستایلی او ویلي چې دغه واپسۍ لپاره د پاکستان په هڅه کې د نړیوالې ورورګلوي مرسته ډیره اهم ده. په دغه غونډه کې یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په نړیوالې ورورګلوي د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د پاکستان او ایران په هڅو کې د مرستې غږ شوی دی. پاکستان غواړي چې دلته موجود شاوخوا دېرش لکه کډوال په کار دي اوس خپل هیواد ته په عزت سره ستانه سي. په دې اړه د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یون ایچ سی آر ترمنځ کېدونکې د یو لوزنامې تر مخه سږ کال تر پایه پورې به دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کېږي. د یون ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي خوست په افغانستان کې د جنگي حالاتو، خراب امنیتي او اقتصادي موقعو کې د کمی له امله دغه عمل ډیر سست شوی دی. د کورونو چارو د وزارت تر مخه دا وخت هم په پاکستان کې 15 لکه افغانان غیر رجسټر دي. د غیر رجسټر افغانانو د رجسټر کولو لپاره د حکومت له اړخه په تیر جون کې یو تګلاره هم جوړه کړې شوې وه چې د جولای په 25مه نیټه د پیل کولو اعلان شوی و، خو تر اوسه پرې سمځکني کار په نظر نه راځي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او رپورټونه اوري. خو سر سره یو بل مهم رپورټ هم شریکو، داغه تفصیل لړند غونډه کې خومګه تاسو تر دین وړاندې وي. خو تفصیلی حال د ډیوا ریډیو زموږ همکار رحمان بونیری صاحب په سعودي عرب کې د آزاد خبري الفضل بومن ناقش لري، او هغه په دې اړه باندې چې د فرانس خبری اداره ایسوسییټډ پریس نن داغه لخوا په مطبوعاتو کې یو تفصیلی رپورټ دا خپور شوی چې وایي چې د حج د ټیلو وړي ګوړي په موخه باندې د مړو شمیرا سوار لسوا او درې پنځوس ته رسېدلې ده. د دې نه وړاندې سعودي عرب ویلو چې سپاسه وو سو تنان مړ دي. بیا په اخباراتو کې، په مطبوعاتو کې په دې باندې سخت نیوکې شوې، او دا هم ځینې خلکو ویل چې سعودي حکومت د غشمیره پټوي. اوس هم لا دا خبرې کیږي چې کېدی شي دا شمیره د دینه لا نور زیات وي. تر اوسه پورې په دغه پیښه باندې په نړۍ کې تر ټولو نه غټ احتجاج د ایران لخوا شوی، او ایران وایي چې د دوی په کې 415 تنان حجیان مړ شوي دي. پدې اړه باندې د فضل مومن سره چې کوم تفصیل دا غینه ورسته اغسته شوی چې سعودي حکومت نور سکی او په دغه ځای کې سګنګوسی کیږي چې خبر روان لري په دغه مرکه کې درته نور تفصیل وړاندې کو.
شہیدان شوی دی په حق رسیدلی دی خدا دغه راپورټ دی خدا سي ګومان کیږي چې دا د دینه هم زیات دی ولې چې دغه تا کوم شاهدین دی یا کوم خلک دی هغه وایي چې دا دغه شهیدان یا دغه مړي چې کوم دی الله تر اوسه په دغه دغه په کنټینرو کې کوم دی اوسم پراته دی بل په دغه شمیره کې چې کوم دا په دې کې د پاکستانی حجیانو چې کوم دی اغه هم د ریش میرا یو کم نوی ته رسیدلې ده.
فضل مومن صاحب سعودي حکومت او د سعودي عرب چې کم چارواکي دي د پلټنو اعلان کړي وو تر اوسه پورې سپلټنی وشوي چې دقیقات مخه تراغلل
واغی اعلان کړي خو دغه کم هغه چې کم پلټنو اعلان کړي نو دغه پلټنی چې کم دي یا هغه چې کم تحقیقات کړي نو اغا ل عوام ته مخه تنوي راغلي خو عوام لکه عام اولس چې کم دي اغه کم ګمانونه چې کوي نو هغه په بل طرف باندې دي نور ګمانونه کوي نو دا چې کله د سعودي حکومت کمې هغه چې کمې پلټنې کړي دي نو هغه چې مخې ته راشي بیا به د دې ال صحیح پته لګي چې دا پیښه مخې ته راغله دا ول راغله دا سوجې سره راغله.
فضل مومن صاحب د سعودي عرب په مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو باندې یا په عامه ټولنه کې خلک د دې حج د دې پیښه په اړه خبرې کوي او حال تک کوم تنقید په حکومت کې د انتظاماتو په اقلا
بالکل سکال چې کوم دین په انتظاماتو باندې تنقید کوي د غلطه چې کوم په مینا کې کوم موجوده حجیانو هغه هم تنقید کوي او د دغه کوم رشتہ دار چې دغه کوم پاکستان ته چې کوم تلین وایي هم دغه تنقید کوي ټول نزيد تکلیف دغه خلکو ته چې کوم خلک د کوم خلکو کوم کسان چې لا پته شوی دی هغه خو نه خپل وطنونو ته تلی شي او دلته دې در په در چې کوم خلک یو هسپتال ته کله بل هسپتال ته او کله یو کنټینر ته کله بل کنټینر ته چې په کوم دي کې دغه لښونه پراته وي نو هغه په دغه مونږ تر کې لیلا.
ډیره مهرباني فضل مومن صاحب.
ډیره مهرباني ډیره مهرباني.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجل کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
دا خوزنو مهم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختور جامع وره دا جوان مونده
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
ګران اوردونکو تاسو واسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو خبرونه اله روانه دی اوس یو منټ وروسته به بیا موږ د ډیو ریډیو هډلاینز یعنی د سرټ کې وتاو ستو وړاندې کوو د ډیو ریډیو د دې خبرونه وروسته به هلو وی او ای هم شروع کیږي او هلو وی او ای ونن پریس کانفرنس پروګرام وی چې کوربه به وي بیروز خان صاحب او نن به موږ اعلی تعلیم په ملک د هغې لپاره سکیږي او د اعلی تعلیم زده کړو لپاره طالب علمانو ته څه قسم خنډان راپېښ کړي په دې باندې به هم خبر اترې کوو. د ډیو ریډیو سره اوسې د خبرونه لا روانې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه کې اوزلی بیا تاسو ته هرکلی وایو. پاکستان کې دی وخت د ماخام شپږ نیمې بجې، افغانستان کې د ماخام شپږ بجې، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې نهه نیمې بجې شوې دي. راځو د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته د سفر وړاندې نوموړي فوزي مشر جنرال شریف سره نن په اسلام آباد کې لیدلی، او ملک د امنیت ترڅنګ د افغانستان سره اړیکو کې تاوتریخوالي په سر یې ورسره خبرې اترې کړي.
بلخوا وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف نن په یو ملاقات کې په ملکی او سیمایز امنیتی وضع او د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې په صورتحال خبرې اترې کړي دي.
په شام کې د زیاتی دن کې کڑکې چنی وزی تر سنگ فرانس تازه هوایی حملی کړي، او هم شام کې د ایران یو جنرل وجل شوی دی. آخوا د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر ویلی چې روز به په شام کې د حملو لپاره ښې نتیجې ونه لري.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia. And I also expect that in coming days, the Russians will begin to suffer casualties in Syria.
او د تیونس یو جمهوریت پلوه تنظیم تیونیزیا نیشنل ډایلاګ کوارټریټ د سولې نوبل جایزه ګټلې.
اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ اسلام آباد کې ملاقات شوې ده. مطبوعات وایي ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په دویمه نیټه د امریکا سفر پاړه وو، او په ممکنه توګه د امریکا او پاکستان ترمنځ ایټمی لوزنامې، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې عمل، او د هند سره په اړیکو کې تاوتریخوالي په موضوعاتو پکې خبرې اترې شوې دي.
د امن نوبل انعام اغستون کې ملالی یوسفزای په ژوند او جینکو د حقوقو لپاره کوششونو په سر جوړ شوی فلم با نن د امریکې په بیلابیلو ریاستونو کې په سینماګانو کې خپرولې شي. ملالی یوسفزای هم په نن ورځ په کال 2012 کې په خپل پلارني ښار سوات کې د طالب وسوالو په سر وشتې شوی و. دا غی لخوا بخنه غواړم نوموړي د یو لس کالو په عمر کې په سوات کې د جینکو د حقوقو لپاره اواز پورته کړی و، کوم وخت چې طالبانو د سوات په غټه برخه کنټرول ترلاسه کړی و. ملالی یوسفزای ته تیر کال د جینکو د حقوقو لپاره کار کولو په سر د امن نوبل انعام ورکړی شوی و.
د پاکستان حکومت د محرم په میاشت کې په 25 دینی عالمانو باندې د ملک بیلابیلو سیمو ته په سفر کولو بندیزونه لګولې دي. زیاتره سنی او په زنو شیعه دغه عالمانو باندې تور لګول کیږي چې د نورو میاشتو ترڅنګ په خاصه توګه محرم کې د کرکې تکرارونه کوي او فرقیزه جګړو ته هوا ورکوي.
د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د نړۍ نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بیا واپسي کې ورسره مرستي وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې نوموړي په نړۍ غږ کړي چې د افغانستان په امن کې خپل رول ولوبوي. بلخوا د پاکستان صوبه بلوچستان کوټه ښار کې به د خالي دروازې نه د پولیو د خاتمې درې ورځنی کمپاین شروع کولی شي. د بلوچستان ایمرجنسي آپریشن سینټر تر مخه ټولې تیاریاں مکمل شوې دي.
د فرانس خبری ادارې ایسوسییټډ پریس خپل یو تازه رپورت کې ویلي سخت کال د حج په موقع د ټیلو وړي غړي په پیخه کې لکتر لګه سوار لسو او درې پنځوستانان مړ شوی دي. د ستمبر په سلوریشته منیټه د مکی په مناسی مکی دغه پیخه کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر لخلی یو کم نوی پاکستانیان هم مړ شوی دي، او و سلوخ نور جوبل دی. په مړو کې د اتلس ملکونو وګړي شامل دي. تر اوسه پورې ایران په دغه پیښه تر ټولو زیات احتجاج کړي، او پیښه یې د سعودي حکومت بد انتظامی بللې ده. دغه پیښه کې د ایران 415، د مصر 138، او د انډونیشیا 160 تنان مړه شوي دي.
تهران وای شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجل شوی. اخوا د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوایی حمله کړی دي. د ایران د پوځ انقلابی دستو په یو بیان کې ویلي د دولت اسلامي تندلارو روانه هفته جنرال حسین حامیدی هغه وخت اوجو کله چې نوموړی په شمالي الپو سیمه کې د شام ځواکونو ته مشورې ورکولې. اخوا فرانس اعلان کړی دوی شام کې په دوه هفتو کې دننه د داعش په ضد په دویم ځل هوایی حمله کړي. د فرانس دفاع وزیر د یورپ یو ریډیو ته ویلی چې د فرانس جنگی جهازونو په رکا کې د داعش د تربیې په یو مرکز بمونه غورځولې دي.
د ملګرو ملتونو د لیبیا لپاره خصوصي استازي برناردینو لیون د لیبیا نوې اطلاعاتي حکومت لپاره معاهده اعلان کړی دا چې مقصد یې لیبیا کې د سیاسي اړیګړې او د حکومت په مسله د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات ختمول دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تهران وای شام کې د ایران انقلابی دستو یو اعلی کمانډر وجل شوی دی. اخوا د فرانس جنگی جازونو شام کې تازه هوایی حمله کړې دي. په دې اړه نور حال راکوي زموږ همکار شعیب زاده.
د ایران پوسټ په یو بیان کې ویلي جنرال حسین حمدانی روانه اونۍ د تندرا وګون اسلامیک سټیټ وسلوالو وجلې کله چې هغه په الیپو کې د شامی عسکرو د تربیه کار کاوه. د ایران پاسداران انقلاب هم نن د جمعې په ورځ د جنرال حمدانی د مرګ ته خبر پخلی کړي. ایران په دغه سیمه کې د شام یو سیمه ییز مضبوط ملګری دی او په تیرو سو کلونو کې د صدر بشیر الاسد پوځي او سیاسي مرستې کړې دي. په داسې حال چې په شام کې سنی یاغي ډلې د صدر اسد لرې کولو لپاره د شامی عسکرو سره په جګړه دي. همنن د جمعې په ورځ د فرانس هوایی جازونو په شام کې تازه هوایی بمباری هم کړی دي. د فرانس د دفاع وزیر نن یورپ وان ریډیو ته ویلي د فرانس جټ جازونو په رقا کې د اسلامیک سټیټ تونر وګون په ټریننګ کیمپونو هدف کړی دي. د فرانس د دفاع وزیر زیاته کړې ده چې دغه حملو اهداف یې په صحیح توګه په نښه کړي خو دغه حملو نور څه تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. فرانس د امریکا په مشرۍ کې جوړ لوی ائتلاف برخه ده کوم چې د اسلامیک سټیټ تندر وګون پر ضد جوړ شوی او په دغه جګړه کې ائتلاف په شام کې د صدر اسد پر ضد جنګیدونکو یاغیانو ته وسله هم ورکړې ده. د امریکا د دفاع سیکرټر اش کارټر یو وار بیا خبرداری ورکړې چې روس به ډیر زر د کروز میزایلو وشتو په نتیجو خبر شي.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack.
خغل اشکارټر وایي چې د دې نتیجې به د روس لپاره هم خینه وي او دغه یاري هم چې روس به د دې د زور نه خبر شي. دی وایي زه ګمان کوم چې پر روانو ورځو کې به په شام کې د انساني نقصان زور روس ته خامخا رسي. د روس د دفاع وزیر بیا دعوه کړې ده چې د دوی میزایل په شام کې د اسلامیک سټیټ په مرکزونو لګېدلي او دا چې په دغو کې سولسي زیان نه دی شوی. خو ښاغلی کارټر زیاته کړې ده چې دغه میزایلي برودونه د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف سامانونه او اهداف هم په نښه کوي کوم چې د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې پر ضد جوړ شوي. خو د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری تیره ورځ یو وار بیا د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرو اترو کې روس د امریکا د اندېښنو نه خبر کړي.
They also talked about the importance of moving forward on tactical
بیان جانکیر بی وای دوی په دغه جګړه کې د یو بل سره خبرو اترو په صلاح مخ کې تک باندې خبرې کړې دي چې دغلته څه ناوړه پیښه ونشي په خاصه توګه په فضا یا هوا کې. سره د سیکرټری کیری په شام کې د خبرو اترو په لار د روانې لانجې ختمولو په اړه هم بحث کړی دی. روس د شام صدر بشیر الاسد مهم نړیوال ملګری هیواد دی او په تازه ورځو کې د دمشق په مرسته کې یو شمیر ګامونه پورته کړي. اخوا د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې په شام کې د صدر اسد هیڅ راتلونکی نشته او دغه هیواد د روانې جګړې نه وستو لپاره په کار ده چې صدر اسد واک اختیار پرېږدي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
تیونیزیا کامی مذاکره ډلې یا تیونیزیان نېشنل ډایلاګ کوارټریټ تا د کال 2011 ملکی انقلاب وروسته تیونیزیا کې ګڼډاخیزه جمهوریت په ځای کولو کې مهم رول لوبولو په سر د کال 2015 امن نوبل انعام ورکړې شوې ده. په دې حق لنور تفصيلات راکوي زموږ همکار رحمان بنيري.
د نوبل کمیټه مشر کیسی کولمن فایب د امن جایزې ورکولو اعلان نن د جمعې په ورځ په اوسلو کې کړی دی.
د نورویجن نوبل کمیټه هاز ډیسایډډ دټ د نوبل پیس پرایز فور 2015 از ټو بی اوارډډ
د ناروی نوبل کمیټه پریکړه کړې ده چې کال 2015 د امن لپاره نوبل جایزه د تونس د مکالمې قومي اتحادیې ته د عرب انقلاب د شروع کېدو نه وروسته د جمهوریت لپاره د کار کولو په سر ورکړې.
د تیونس د تنظیمونو اتحادیه کې مزدور یونین، د تیونس د بشري حقوقو ډلې او د وکیلانو تنظیم شامل دی. کولمن فایف وای اتحادی خپل کار په داسې وخت کې شروع کړو چې په تیونس کې جمهوریت پلو ته شروع شوی سفر په خطرو کې وو.
دوی امنناکه سیاسي پروسه په داسې وخت کې شروع کړه چې تونس د خانه جنگي په ځای ولاړ وو.
د مشهور عرب انقلاب یا عرب سپرینګ پیل په کال 2011 کې د تیونس نشبه وو، چرته چې خلک د لسیزو نه په اقتدار کې د موجود صدر زین العابدین بن علي د مطلق الانانیت او بډر شوتونو په خلاف راوتي وو. په یو شمیر اساسونو تیونس یوازنی هیواد ګڼل کیږي چې د عرب انقلاب نه وروسته پکې ثبات راغلی دی. بلې لوري ته مصر، لیبیا او شام د خانه جنگي سره مخ شوي دي. امریکای په تیونس کې د جمهوریت لپاره تر اوسه د میلیونو ډالرو پنګې ورکړې دي. د مې په میاشت کې د تیونس صدر واشنگتن ته سفر په وخت صدر باراک اوباما د ناټو ائتلاف نه بهر لوی اتحاد تیونس ګرځولی وو. د جمعې په ورځ د نوبل کمیټې د اعلان په وخت د کمیټې مشرانو تمه کړې ده چې دغه جایزې سره به د نورو هیوادونو خلک او ادارې هم په خپلو هیوادونو کې د ښه کارونو لپاره راوپارېږي. سږ کال د امن جایزې لپاره د ورکړې شوي نومونو شمېره تر ټولو زیاته 273 وه، چې پاپای روم، پوپ فرانسیس او د جرمني چانسلرې اینګلا مرکل نمونه هم پکې شامل وو. تیر کال د امن نوبل جایزه د پاکستان د سواس سره تعلق لرونکي تنکۍ پیغلې ملالا یوسفزئی او د هندوستان کیلاش ستیارتی ته په شریکه ورکړې شوې وه. ملالا د نوبل امن جایزې ګټلې نه وروسته د سختریزو لخوا ژوند ته د خطرو د لاسه خپل هیواد ته نه راستنه شوې. تیره میاشت په واشنگتن کې د وی او ای ډیو سره په یو دستور کې ملالا یوسفزئی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی ویلي وو خپل وطن ورته ډیر یادېږي او خواهش لري چې هلته استانه شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت د ملګرو ملتونو په غونډه کې د شرکت په وخت یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د هغه حکومت کوشش کوي چې د ملالا د پاکستان سفر لپاره قوي او سم بندوبست وکړي. ملالا یوسفزئی په کال 2012 کې د نومبر په 9 نیټه د طالبانو په حمله کې سخت جوبله شوې وه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ځان اوردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وګي او د پښتني سیمې یو شمیر کیسې کر تر هغه غره د وژن سمره زپل شوی، خو یو بل غټه کیسه د ملالا یوسفزئی چې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې سره تعلق لري. نننې ورځ د اکتوبر په 9 نیټه په طالبانو برید کړو، په هغه کې هغه او د هغه دوه ملګري شازیه او کائنات جوبل شوی وي. د دغه ورځې پاړه او دغه پیښې پاړه باندې وروسته تفصیل د ډیو رادیو خبریال فیاض پر پدې رپورت کې راکوي.
سواد کی داڑی گڑی پوخ کی چیکل طالب جنگیالو د سواد پزیاتو سیمو قبضه وکړه، نور سره د خزو په تعلیم بندیز ولګولو او د جنکو گنش میر سکولونه په بمانو واولو زول یا اوس وزول. دغه وخت کې ملالا یوسفزئی د 15 کال په عمر کې د خزو په سبق د بندیز خلاف आवाज اوچت کړو او سکول ته تګ راتګ جاری اوساتو، چې لکه بلې په 9 اکتوبر 2012 طالب جنگیالو په ملالا یوسفزئی هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه د مرګرو سره کور تطلا. د غبرت کې ملالا یوسفزئی، شازیه او کائنات جوبل شوې. دا ملالا یوسفزئی استاد او رشتہ دار احمد شاوائی چې ملالا نن هم د امن او تعلیم د لپاره خبره کوي.
نه هم اکتوبر دی او دا هغه ورځ ده چې نن ندرې ملالا باندې یو قاتلانه حمله شو. خدا الله تعالی لک لک شکر دی چې هغه په هغه حمله کې بچ شو او د خوش قسمتۍ نه هغه د دنیا سټیج ته ورسېد او نن سبا چې هغه کوم خبره کوي هغه د تعلیم د لپاره خبره کوي، د امن د لپاره خبره کوي، نو هغه په ټوله دنیا کې ډیر پازیټیولی اوریدل کیږي او خلک دغه خبرې ته غوږ دی. نو دا زمونږ د لپاره، زمونږ د وطن د لپاره، زمونږ د پښتنو د لپاره، د سواد د لپاره ډیر د فخر او د ویاړ مقام دی او موږ ټول په هغه باندې فخر کوو چې هغه یو پازیټیو پیغام ټول ورکی.
د برید کې ملالا یوسفزئی ډیره جوبل شوی وا او د قوم د دعاګانو په نتیجه کې ملالا یوسفزئی د هغه ملګری شازیه او کائنات له الله تعالی روح صحت ورکو. دا ملالا یوسفزئی د خکې دورستو پاغه باندې په ټوله نړۍ کې د انعامونو باران شروع شو او هغه ته د نورو نړیوالو اعزازونو سره نوبل انعام هم ورکړل شو. د ملالې یوسفزۍ کلاس پیلوز یا ملګری وای چې ملالا د برید نرست هم همت او حوصله نه ده بیللې.
کله چې هغې د جنکو تعلیم لپاره اولنی ځل باندې کله آواز چت کړو نو په هغې باندې اټیک وشو نو هغې بیا هم همت ونه بیللو او هغه نن پورې چې دی نو د جنکو تعلیم باره کې چې دی نو هغه خپل کوشش کوي.
کله چې په هغې باندې درې کاله مخکې اټیک شوی په هغې ورځ هم مونږ د هغې سره ولاړو او وسو سره مونږ د هغې سره ولاړو ځکه چې مونږ همت وبیلو نو هغې بیا همت څنګه ورځي او مونږ پکار چې مونږ همت نه بیلو څنګه چې درې کاله مخکې مونږ د هغې سره ښه په همت ښه په د هغې په ډډه ولاړو وس وس هم مونږ ټول پاکستان جنکو لا پکار چې د ملالا سره ودرېږو.
ملالا چینک هغې د جنکو د تعلیم لپاره آواز چت کړی وه او د هغې د آواز د ښکته کولو لپاره هغې شوټ کړل خو هغې خپل همت ونه بیلو او بیا هم د جنکو د تعلیم لپاره آواز چت کړ او هغې ته نوبل منل شوی دی چې دا نوبل پرایز منل شوی چې دا ډېر زیات د فخر خبر.
د امن او تعلیم د پاره आवाज اوچتون کې ملالې یوسفزۍ د کال 1979 د جولای د میاشتې په 18 نیټه د سواد سرخار منګوره کې د زیاودین یوسفزۍ په کور کې زیږیدلې و. دا غی پلار زیاودین یوسفزۍ هم د ترهګرۍ خلاف आवाज پورته کړی وو او په هر فورم باندې د ترهګرۍ خلاف او د امن د پاره आवाज چوت کړی وو. ملالې یوسفزۍ دی وخت کې د خپل مور پلار سره په برتانی کې ده او د خپل سبق سره د امن او د جنکو د تعلیم د پاره आवाज چوتوي او کار کوي.
د نن نه درې کاله مخکې په 9 اکتوبر 2012 هم په دې زبانې په ملالا یوسفزۍ باندې برید شوی و چې په هغې کې هغه ټپي شوی وه خو د خوشقسمتۍ نه هغه نن ژوندۍ ده او په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې هغه د خپل همت او حوصلې سره د پاکستان نوم روښانه کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
نیمت می ملالا، هغه زمانوم ملالا کی خود دا د هغه فلم نوم دی چې د نوبل د سولې جایزه ګټون کې ملالا یوسفزۍ کیسه کوي. دا بنن د امریکې په 15 خارونو کې په سینماګانو کې خودلې کیږي. زمونږ همکار نفیس ټکر دا فلم کتلې دی او دی وخت موږ سره هغه په سټوډیو کې موجود دی. هغه نه پوښتنې کوو د دې فلم په اړه باندې. ستړي مشي نفیس،
په خیر جوړ تکړه.
څنګه چې تاسو دا فلم کتلې دی نو تاسو به موږ ته دا وایي چې په دې فلم کې د ښځې د تعلیم په اړه باندې څه پیغام دی؟
انیلا او اوریدونکو ته بزده وایم چې دا فلم چې شروع کیږي نه دا د میوند د ملالا په کیسه باندې شروع کیږي. هغه ټول پښتانه چې هغه په افغانستان یا پاکستان کې اوسیږي هغه ټول ته پته ده چې د میوند ملالا څوک وه. دا هغه ښځه وه چې د 900 کاله پخوا هغه په افغانستان کې د هغه وخت د انګریزانو پر ضد چې کومه جګړه وه نه په هغه کې هغه د میدان ګټلو دپاره په خپل باندې وسله یا ټوپک راخستی وو او یو بیللې جګړه په ګټه کې بدله کړې وه. نو دا کیسه هم د هغې نه شروع کیږي او بیا دغه شانتې رو روانه وي او دې کې د ښځو د امپاورمنټ یا ښځې به څنګه په مخکې باندې ځي د هغې کیسه په څو شکلونو کې ښودل شوې ده. یوازې دا چې سکول ته به څنګه ځي ښځه، بیا د ښځو د هغې د مور چې کومه کیسه ده هغې مور سبق نه دی ویلې، د ملالا مور سبق نه دی ویلې په دې فلم کې چې هغه کله انګلینډ ته راشي نه د هغې د تعلیم نشوالی چې دی د هغې په لار کې ډېر لوی خنډ وي. هغه په څه باندې پوهېږي نه نه په هغه حساب باندې هم د ښځو د تعلیم هغه پیغام چې دی ورکول کیږي. دغه شان د ملالا پلار چې کوم سکول په سوات کې جوړ کړو په $500,000 باندې د پاکستان ته 15,000 روپۍ جوړیږي. په 15,000 روپۍ چې هغه کوم سکول جوړ کړو او څومره منډې ترډ ورله وهي نو هغه ټول شان د هغه محنت او کوشش پکې ښیي او دې کې بیا د جنکو ونډه ښیي. دغه شانتې نه ملالا ځای په ځای باندې راغې خبرې، بیا د تعلیم په نوم باندې په هغې باندې ډس کول او بیا د هغه ځای نه د هغې کیسه شروع کېدل، بیا په میډیا کې هغه یو ستوری جوړېدل او بیا د نوبل د سولې جایزه ګټل. دا ټول هغه پیغام ښیي چې ګینیره که ښځه لږ محنت وکړي نو ډېر امکان دا دی چې هغه کامیابېدی شي او په نړۍ کې ځلېدی هم شي.
صحیح. دې فلم کې د ټوکو ټکالو یا د رونو خویندو ترمنځ څه خبرې شته؟
د فلم بزده وایم چې دې کې د ملالا رونه یعنی اتل خان او خوشحال خان هغوی ته پکې هم ځای ورکړی شوی دی او دے کے دلچسپ خبر دارا چسنگا دا پختونوں پکورون کے یا کہ دیش پنور تہذیبوں یا کلچرس کے ام داسی بھی دا خویندو او درون چکم جگڑ بھی آگا پک خسم خو دے شو دا دوان رون چکم دی آگا آگے سر قار قاری گی مت کلا کلا ملال ہم اگوی تا غصہ کی گی کل نہ کلا اگوی چھ ملال باسی دا یعنی دا آگی خبر پزور پہ خپل خبر منی یو بل سر چکم دے دا چھو یا ڈوڑے پہ غاڑ من مستی ہم کبھی او د زور مقابله هم کوي دغه شانته په یو بل باندې داسې ریمارکس یا خبرې هم کوي د یو بل خلاف چې اغه نه خلق خندي خوشحالي ورسره خلق او د دوانو ماشومان او د تل خان او خوشحال خان چې کوم خبرې وي اغه ارزل چې ما دا فلم کله کته دا ما په ځای کې کتل نو ډېر خلق ورته لاسونه هم پړقولي وو ځکه چې دا داسې یو فلم چې د ماشومان اغه خپل مس کې د خواندرونه چې کوم جګړه وي ناغه په کې ډېر په خطرې قمن دي خو دلی
ډېر ښه په فلم کې د کوم مفکورو جګړه خو دلی کیږي دا راته لګم وای
گورا انیلا پا دے فلم کے ڈیر خبر پکے پہ اوزے باندھے روانی دی دا ملالا یوسف زی او دا حاغے دا پلارز یو دین یوسف زی چکم کوششون دی آغم پکے خود لکی گی خدا فلم دا سوات پا بیک گراؤنڈ کی یعنی دا سوات پس منظر سوات تے او آغا زمانے دا پا کم زمانہ کے چھ طالبان پا سوات کے ډیر قوی ہو نو پا دے کے آغا بیانیا دا طالب بیانیا او د تعلیم بیانیا دا دوانه پکې برغ روان دي یو خوا مولا فضل الله دی چې هغه خلکو ته د تعلیم خلاف خبرې کوي هغه د خوځو پر ضد باندې بیلابیل بیانونه ورکوي هغه د خلکو نومونه په لوډ سپیکر باندې اخلي کوم چې هغه خپل مخالفین ګڼي هغه بیا د بمونه په سکولونو کې چې کلک دی او سکولونه الوزي هغه شانه پکې خو دی او بل خازی او دین او ملال اخی او دا غوی نور ملګری خي چې هغه د دغه مفکوري خلاف راوتی دی او د دغه مفکوري پر ضد باندې خلکو ته د تعلیم په حق کې خبرې کوي د پاکستان د حکومت نه غواړي چې خلکو ته داسې وضع برابر کړي چې هغوی خپل بچي سکول ته ولیږي نه دا دواړه مفکوري پکې برغې روانې دي او زه فکر کوم چې که یوه وه او بله نه وه نو اثر بیا هغه شانتې نه وه او دا ډېره ضروري وه چې دواړه مفکورې اوخی او د فلم کتونکي بیا په خپله فیصله وکړي چې کومه مفکوره سمه ده
د ملالا دا فلم کم ته چې په انګریزي کې هی نیمډ می ملالا نوم ورکړی شوی دی پښتو کې چې مطلب دی هغه زمانو ملالا کې خودو دا راته وایي نفیس ټکر چې دا د نورو فلمونو نه څومره بدل دی
داسې فلمونه شته په هالیوډ او داسې فلمونه جوړوي چې هغه کې خلکو ته مختلف پیغامونه ورکوي او زیاتره اکثر د ماشومانو لپاره چې هغه به انیمیټډ فلمونه وي انیمیټډ هغه فلمونه دي چې لکه ریښتونی سړی پکې کار نه کوي مصنوعي کیریکټرز یې جوړ کړي وي داسې یو څو فلمونه نمونه به زه واخلم لکه نن سبا یو فلم دی پرې تھیاترز باندې وي ډېر ماشومان به هم پیژني د هغې نوم دی ان سایډ آؤټ بل فلم لکه چې دی مینینز دی بل چې کوم دی بگ هیرو سکس دی نو که موږ د هغه فلمونو سره له دې مقابله وکړو نو دی کې ډېر زیات فرق دی دا فلم په ریښتونو کسانو باندې جوړ دی هی نیمډ می ملالا د دې چې کوم کارکوونکي دي پکې دننه کار کوي هغه ریښتونی دی ژوند سره تړلې خلق دي هغه په رښتیا وجود لري هغه کیسه کې خلق خپل ځان لیدي شي دا هغه په کوششونه کې هر سړی خپل ځان لیدي شي هغه د یو سخت مشکل وخت نه راغلي دي خو په دغه نور فلمونو کې چې دي نه هغه مصنوعي کیریکټرز دي هغه اکثر چې کم دي نه لکه یا لکه زه به دا ووایم چې فروزن فلم یو دی نو فروزن فلم که ته یو کس د لور پلار وي یا د لور مور وي نه خو به خپله لور بوزي هغه فروزن لا خو د زوی مور پلار ګورې که دغه فلم لا هغه بوزي نو لکه جنډر د جنس په حساب باندې هغه جوړ شوي صرف د جینۍ دپاره جوړ شوي دي دغه شانتې ان سایډ آؤټ هغه هم زیاتره د ښځې د ماشومې جینۍ رول دی پکې بیګ هیرو سکس د ماشوم لک رول دی ورکې نه هغه لکه دی چې هغه پلاران خپل یا مور پلار بچی بوزي چې رچا چې لور یا زوی وي خو د ملالا فلم چې دی هغه د ټولو نه بدل په دې حساب دی چې دی کې دا د ماشومانو د پاره هم د کتو وړ دی او دا د غټو د پاره هم دی او دا یعنی دواړو جنس ته د ښځې او نر دواړو ته اپیل کوي
ډیر ښه ډیر مننه نفیس ټکر مونږ له تفصیلات راکولو
ډیر مهرباني
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadioradio.com
یعنی www.voadieewaradio.com
گران اردن کو تاسو ویسا پا امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او زو سیمی تا چرتا چی زمیداران د تماکو د مسلې سره هم مخ دي. تماکو د فصل راټوکولو لپاره زمیداران وای چې دی خواره ډیره کوي خو بیا د حکومت لخوا ورته اغه شان نرخ نه مقرریږي. دا ورځ د اکتوبر په میاشت کې په خاصه توګه باندې پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکي لګیا دي او غیزه په ځای ګرځي د زمیدارانو سره مرکیم کوي خبرې اترې کوي په دې خاطر باندې چې د نومبر 15 نیټه پورې د سروې مکمل کی او بیا یو نرخ وټاکي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس یو رپورټ راکوي.
د پښتونخوا صوبې په نغداورو فصلونو کې غنې، غنم، چقندر او مختلف سبزیانو سره بالخصوص تماکو شامل دي. نو هر کال په شان د غنمو د کر نه مخکې پاکستان ټوبیکو بورډ د تماکو نرخ وټاکي چې کروندګر ته کم فصل واره کوي هغه وکړي. اوس د اکتوبر د لومبۍ نیټې نه پی ټی بی خپل ټیمونه د کروندګرو پسې لیګل شروع کړي دي چې وګوري چې په کیلو تماکو باندې څومره حساب خرچه راځي. دغه دپاره د پی ټی بی سټیټسټیکل منیجر کیزار احمد د خپل ټیم برانو سرا د چار سدے پا دورا دے دے وائی
پدے کے سوات، جگدرا، بنیر، مانسیرا، سوابی، مردان، چار سدہ زیلا چکم دی کے تماکو کی گی آگا ہر دی تمہنگا ریجن وائز دو او یکم تاریخ نمونگا دا سروے شروع دا دا و پانچ نومبر پورے روان ای شیڈول مطابق مونگا ہر علاقے تا دو مونگ سرا چکم سٹیک ہولڈر دی پاکستان ٹوبیکو کمپنی، فلم موریس ٹوبیکو کمپنی دین علاوہ کمیں لوکل کمپنیاں نے دی خیبر ٹوبیکو کمپنی وغیرہ والٹن چکمی دی ددئی نمائندگان مونگ سر رہی بیا چکم رجسٹرڈ گرور تنظیمون دی علاقہ وائز آگے کے کسان کوآرڈینیشن کونسل دے، کسان بورڈ دے، چیمبر آف ایگریکلچر دے دا نمائندگان ہم زمونگ سر رہی.
دا ہر کال پشان سروے دوران کی دا کروندگرو او پی ٹی بی او کمنیانو منس کی اڑی کی را پیخی گی چی سخ کال دا اجارے پا نرخ غٹ استونزا جوڑا شوی دا دا چار سدی مندنی علاقہ کی پزمکو دا ذوالفقار علی بٹو دا وخنا کسانی دا حغوی ہر کال درے زر روپے پورے جیرب پسر اجارہ ورکوی خو باقی علاقوں کی دا پنزی زر نواخلا دا دیر شو زر روپو پوری اجارہ دا پدے حقلا دا کاشتکار کوارڈینیشن کونسل صوبائی صدر اعظم خان وائی چی دا خلق پا اڑو کی دا مال کے برابر دی او دوی پورا دیر زر اجارہ ورکوی
مجموعی اجارہ چرا نو مارکیٹ ریٹ نن سوا چی سدے نا 30,000 نا 40,000 پوری چلی گی اس پا مندنی چار سدہ علاقہ کی دا لانجارہ چی کسانیان دی کسانے بانے چې کوم ازمکه نیولې شوې دي نو دی خو اجاره ځکه نو ورکی چې دی په زور نیولې دي نو په خپل مرزه 3000 یا 4000 دا په بانک کې مالک په نوم داخلي خو د مالک رضا نه نه چې غني دا ز په دی باندې ورکم لکه یو کس ته هغه په زور باندې ازمکه نیولې ده کسانې دا د بوټو سیب د وخت نه را روان دي نو هغه یو نام اجاره نه ورکی نو دا غي په موږ باندې خو اثر پرې وته نه لري په کار کړم خو پوره اجاره ورکو بلکې زنه 80-90% خلک اجاره پوره ورکي دی وی چې نه اوم دکچ کمانور کی یاد لگور کی نو دغه حسابانه بس یو پیکو دا غلط کار دی.
بل یو زمیدار شمس الرحمن وای چې کمنیان دوینه تماکو اسه واخلی دوی تصرف د تماکو په پټی کې د مزدورې پیسې پاتې شي.
سر روانه موږ په کوم زمیدار یو او چې کم ځای کې کپنه نقصان لاځي کنه دی هغه ځای کې زمونږ نه پاسي چاته او موږ سره تر خپل حدا پورې تر اخره پورې گزاره کوو خپل موږ سره په هغه ځای نه چلیږي دي څنګه نه کار کې کم دی نو زمیدار ټول په خساره کې دي موږ سره اجا مزدور یا پیسې راکړي یا موږ ته تماکو غوښتل جاره راکړي قسمت یې غواړي دي موږ تماکو زموږ نه اسیم ساتي.
کروندګر په اړه وایي چې حکومت د فیصله وکړي چې د لګو کسانانو تر مخه د ټوله صوبې زمیدار نه ځپي او د کروندګرو جایز فیصلې ته اومني. ملک وقاص خان وایي سوف امریکا ډیور ریډیو 400.